پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نو غی ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي، خو هغه غوښتنو نه طالبان نه مدي، طالبان په هغې باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډېره زیاته مایوسي ده.
پاکستان خبریال او ژورنالیست شمیم شاهدو.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشیریم، د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاپی پر مخ وړي. خلق په ځنګړې توګه شدي د روغتیاي خدماتو ترلاسه کولو لپاره لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی، د شدینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شدو یادې کړي، خو تر دې ورهاخوا هغه کوم خنډونه دي چې شدي ورسره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بې پولو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د وروستي سروې له مخې د 60% څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینه وو پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړې کیږي. اوریدونکو، په نور بس دی خپرونه کې به لومړی په دې اړه باندې یو راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژی امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېری ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 148 ماشومان اغېزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغېزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډېر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له امله 212 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغېزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل،
مردم دسترسی داره.
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لرې پرتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډېر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستی روانه ده. په دې خپرونه کې زموږ میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژي امیل دي چې د ښځو د حقونو فعالانې دي. په راپور کې تاسې واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هره ورځ 21 افغان میندې مړه کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت و ایستې. لومړۍ پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوي دي چې مړه کیږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله، چې دوی امیدوارې وي او مړه کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کېدای چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میزمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله وم په دې بحث کې خپل د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وای چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه گزارش ما هم واورید، هم د تاسو د راډیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوي دي، فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي. هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي، دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسل زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته د امید تاسو پوهېږئ چې هلته لرې سیمه دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اناسیه ډاکتران یې نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نوع فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدای شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې که چیرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق قربان وسی، نو دا آمار به ډیر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره. اغلی او امیل، ستاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو چې کله لری پرتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شذې لڅټا واستون سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات ترلاسه کړي؟
مننه کوم. لوري تاسو ته سلامونه درنی خور سیلاب صاحب او ټول خوږ اوریدونکو ته. خبره ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په دې ټولنه کې په لری پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې ناروغه کیږي، خو تاسو پوهېږئ، خو یو د کورنۍ تاوتریخوالی یو خو د اقتصادي کمزورتیا بر وجه او دغه مریض دغه در څوک چې ناروغ ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیت دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان میرمنې هغوی سره لاس وګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه د خپله آواز پورته کوي چې زه مریض یم، ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي.
څوک ورسره لاړ شي خبر شي. اته هغه محلي دواګان یغه یونانی دواګان یغه چې دوی عقیده لري ور باندې او کلی استفاده کړي تجربه کړي په هغه باندې اکتفا کوي، هغه ورته ورکوي چې خبر شي او خبر شي. الان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري، څه د امیدوارۍ په وخت کې، څه غیر امیدوارۍ په وخت کې، اما دوی همیشه په سنتی دواګانو په مخه باندې اکتفا کوي تر هغو چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه به پاتې. په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی، یا نه وړي، یا نیتی نشته، یا دغه مراکز دوی نه لري پرتې دي. په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیدي مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي، یو مزل غواړي. دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو. په هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات اونک شو کړی دغه سکتور صحي، البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وې. که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی، خو دوی هغه سي جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلیو باندو ته ولري پرتو سیمو ته شوي وې، متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه. او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس، نه ډاکټر شته او نه درمل شته، اوس چې بیا دا څه دي په کورونو کې شول او یو څه ستونزې ورته ولاړ شو، سفر وطن نه وتل او هغه شو، دا کسان نشته دي. دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی. او یعنی صحي خدمات، روغتیایي خدمات په لري پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه. زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي، دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او هیڅ لار نه شي. خو نه پیسې شته، نه لاره شته، نه څوک شته چې دا بوزي. البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي، خو یو فیصدي زیات خلک ډېر محروم پاتې دي. ډېر سړی خفه کېږي دغه حالتونه چې ګوري. بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي، که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي. تمام ورځ سرګردانه به کور په کارونو کې واخته وي، اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسوب ډاکټر ته بوزي، صحي مراکز ته بوزي، دواخانه او درمل باید ترلاسه کړم، معاینات صحي مې وشي. دې ته څوک توجه نه کوي. دا هم داسې بابیزه ګڼي. زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشر شو هغه نه زیات خلک تلف کېږي، له منځه ځي. اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحي مراکز د رقم نه لګیږي. بیخي بیخي څه به وایي په نشت کې حساب دي. اوس وخت کې خو بیخي دغه مراکز داسې کمرنګه شوي دي او پیته شوي دي چې د هغوی حضور لیدل کېږي نه.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر، تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د روغتیاي خدماتو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبرې روانه دي. لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبرې کړي، او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د ساجان د کلی اوسېدونکی. کلینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوګونو کې دی، د ساجانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سبس کې ډاکټرانه سبس کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی کې د سردار جی ماغه ډاکټر دی، کې د میجه مریضي ماغه ډاکټر دی، کې د ډوک مریضي ماغه یو ډاکټر دی. بس ته نه استې ګره دغه یو نقطه درته یي دوا سره زموږ مشکل نه دی. زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي. بس نقصره کی چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي. بس نقصې ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی. دلته بس د ګورو دا یو ډاکټر دی، د ګورو دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي. هغه نو پر چورم دی بار خو د خدای د کلی دی. دوه دوه ساو نه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی بار یې سر شي شروع یې کړ خو نه پرسیږي نو.
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خونه هغه دی هغه خو لږ دي معنا یو دوه دوه پر کټو ګولي ورکې په جه خو د سړي ښه نه کېږي چې اوس د یوې مرضې ډاکټر دی چې اوس د اعصاب و د هډوکو و د میجې و د جرایي و د ګردو دا جلاسې ډاکټران چې مازې نسخې ور ونویشته کې برای به سړی د شخصي ځای اثر اخلي او اوس د مور ورسو معنا یو پر کټ ګولي راکې ملا وایي ورځ مون پلتو سې مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس مازې نسخې راکې موږ ښه په وسیم سېدي دا هغه یو ډاکټر دی بس پرچې هلته درد کې هلته دوا بس در وغورځي بس خلاص چې د ارې مرضې ډاکټر جلانی موږ ته ګټه نه کوي ولې موږ چې ته به مهم هغه ډاکټر دی که مو پر معده درد کې ورسوم هغه ډاکټر دی که مو پښه یا زنګون درد کې چې ورسوم هغه ډاکټر دی که د اعصاب مشکل یې په سر مو درد هغه هغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکتران سره جلا سي موږ ته نسخې راکړي تر چې بیا برابر کړم سي دي
زما نوم سلیم احمد دی موږ اوس په دغه اجل مریض باندې داسې اخته یې داسې لارې دي چې موږ راورسېږو دلته مریضان راورسو بېرته موږ د هغې بیا دوا ولاړ سو ولې د ډاکترانو امکانات نشته رش زیات وي دغه وخت کې موږ مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ یې چنایي ته رسوو هغه یا ساور کې پر لرې بني یا د رش د کبله د هغې نا امید پاتې سو دوا نه ورسېږي
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو ښځینه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت د افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو غږ هم اول اورو بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپل نیمروز ولایت رسیدیم کی متاسفانه دعوت وایم چې روغتیایي خدماتون نیمروز ولایت کې 15 ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نشته ځکه چې ښځینه ډاکټران نشتون باعث د دې سوې دي او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث سوی چې ډېرې ښځې زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسه ورکړي په شهادت ورسي یا وفات سي نه ښځه ژوندې پاتې سوې نه اولاد ژوندې پاتې سوې ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته وازې حمل موضوع یوه نو اته هلته داسې کادر یا ښځینه ډاکټران نه وي چې دې ښځې ته رسېږي وي کې هته چې د دې هغه درد کنټرول کړي نو دا باعث سو چې دې دغه مسیر سزا نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول سزا چې خارجه سوی وه همدا وفات سو هم یې زوی وفات سو یعنی دا ستونزه نه یوازې زما ملګري ته پیښ سوې ډېری کسانو نورو ته مثلا دا مشکلات پیښ سوي دي چې متاسفانه دا ټول د دې باعث سوی چې مثلا کادر ښځې یا ښځینه ډاکټران نشتون دی او بل د مسیر لیروالی دی اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ولې متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وضعیه حمل کوي یا نور مشکلات لري هغه دغه قدر څوک نشته چې مثلا دغه مسیر سه را انتقال کړي تر کلینیک بریا یا مسیر د لارې خراب دی د یوې قریې سه بلې قریې ته راتګ د ستونزو سره مخ دی کله چې یو مریض د ستونزو سره مخ کیږي هغه باید ډېر په احتیاط سره انتقال شي ولې متاسفانه کله چې امکانات نه وي حتی تر دغه مسیر په دې مسیر تر شفاخانې پورې متاسفانه وفات شوي یو یا هم په دننه په شفاخانې کې چې روان رسي خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض ته رسیدګي وکړي ښځینه ډاکټران و سیونیا و یا هم نور امکانات داسې نه سم متاسفانه په دې خاطر ډېری کسان مدلس ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د اوریدونکو تبصرې مو واورید او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم استاسو په نظر په د روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دی، او تاس په نظر دغه ستونزه په دې ورستوي کې څومره زیاته سوې ده؟
یو خبر ډیره واضح ده، تاسو نه څه کولای د اقتصاد ارز نه تنها داسې د صحي سکتور نه، بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لرې وبولئ. فرض مثال د مخکې زمونږ ستاسو میلمنې ډېره ښه خبره وکړه، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي، په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعد موارد حتی باعث د مرګ د عموږ مریض کېږي. د ما هدف د مریض نه تنها دا چې ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې څو تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل، او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه، هغه مالي تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده، متاسفانه چې هغه پروژه باندې مصرف نشوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري دای ګالي، نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحي کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو یې هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحي صنعت. خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلی ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ څه نه لري. څه ورسېږي دې ته چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپلې تداویانې وکړي، یا هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړي، و بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان، او افغانستان متاسفانه چې دا له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوای تلای، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیڅ هغه حتی ابتدایی امکانات په ځینې کلینیکونو کې او په ځینې صحي مراکزونو کې نشته. ما په خپل زداد ما د سترګو لیدلی حال ده، مریض دی او اختلاط ورکی په عملیات کې. متاسفانه او بدبختانه چې ترغو پایواز ته ویل کېږي چې د نن شفاخانه کې مثلا موږ سفټاکسون نه لرو، موږ نورې دوا نه لرو، موږ د جراحي لباس نه لرو، د مریض لباس نه لرو، دا واخلی تاسې د بیرون نه راوړئ. ترغو مریض دی، هغه مریض قرض کوو، هغه مریض د اطراف نه راغلی، ترغو هغوی خپل مالي امکانات برابرول، متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض د عملیات په سر له لاسه ورکړ. دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلی، او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا هم دوه علت لري، زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه نیولی. یو علت همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم لازم دی ته چې مونږ دودی ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو خزو ته د هغو استهی امکانات او زمينه مساعده کړی چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټران ته ورشي او حداقل دوی په خپل پخو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگانه دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریدئ. ازادي رادیو اونیز خپرونه نور بس تی روانه ده. اوس هم زموږ د خپرونې دریم میلمه ډاکټر صاحب فرید عمری له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو هم وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل ستاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب، اوغلی بشیر، زه هم خپل لیکلی سلامونه لمړی تاسو استاد تخنیکی هم کورونه او ډیر معزز محترم میلمنو ته وړاندې کوم. په دې لکه ټول روغ جوړ ووسی او را بشو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل دې سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي، اول کرو شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور کچيري حمله کیږي، هغه د نسایي ولادي د نظر په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوه هم دا چې خپل باندې هغه مورګان یا خويندې چې هغه حامله وي، هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپل باندې هغه عادت چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي، هغه په ځان باندې سختي تیروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورته خلری وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو، دا دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن اغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروې هم نه ده شوې او داسې ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دې نظر ته او ناست طبقه مړینه دې نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راش مختص خبرې را ټولومه، اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه، هغه عامل چې ما تاسو ته وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې په هر ټرایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ټرایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص یا ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثره زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي. ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبخښي چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسله کې مداخله نه کوم. حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیر. او بل پښتنه می ډاکټر سیف تاسو څخه دغه د چې اغلی سیلاب ویل چې د شوزو د مړین یو عامل دا هم دی چې پروختونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي، او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی په خپل ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي، او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده، او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نسی حل کولی؟
اغلی بشیر کرار شو ډاکټر صاحب سیلاب چې هغه د دې شخصي نظر ده، او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انتونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري، یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري. او اې دې ترڅنګ بعض روغتونونو نظر که کامل آگاهی نه لرم، لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده، اتازن وسایل هم هغه زموږ ماشینه چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل. نورزم بیر زخبر خپل خبر راتوله و مخپل شفاخانه تو په نمایندگی چې کوم خبر کوم تا سره زموږ سره چې کوم درمل چې دی یه پسلک صدو که 15% موږ ناروغ تا دباند نسخه ورکوو، هغه ناروغان چې را سره بستر ری یا او پیوی تا مراجعه کرده یا ماینات تا زراد لری، نو 15% از موږ په داخل که ماینات پوره دی آیا ورکو ورکوو. خو لیکن ده هر شفاخانه نه پا زد از مکمل شکل بانده خبر نه ما او دقیقه نه ما اگه داتا ورکام ندی را خستی چه ده کم دواوی لری یا کم نه لری یا ده عملیات پا خیلی کم سنز لری، نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی شي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
آقای بشیر که راشو د اوس شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واټس اپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط او شفاخانه ته وایو که د انتونی شفاخانه نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط چې ورته وایو ورسته لږې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دوه امبولانس او د اکثر درې امبولانس. او دې ترڅنګ چې چیرې دغه امبولانسونه مصروف وي کابل امبولانس ته زنګ وایو هغه راځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم آغل بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چه امکانات چه ضرورت مریض ته مکمل دي که او هغه کابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض پر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو. تروسه پوری خوب بیا هم زده ایواد پا کچه بانده خبری نکام تاز سره زکر مرکز پا سطح اگیگه ما امبولانسون تروسه پوریشته دی خو اغا امکانات هم چه ورطا ضرور دی اغا لری چه اغا بلخصوص اغا اکسیجن دبا و نرسوی اغا شته، لیکن دست پا دیر الوڑا کچه بانده زده فکر نکم چه پا دیر و پا هوادو که دیشتون ورید بلخصوص دموک پا همسایه هوادونو که نو فیلن دا امبولانس مشکل حل ده. خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن ترڅنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعال وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او آقای بشیر کرا شده تا چیری دا وینتیلاتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانو که شتون لری او پا حداقل که نشته، لیکن هاگ مریض هم چی کلا دی یو روختونه تا بل روختونه پوری موگه انتقاله و زهیت امبولانس وینتیلاتور نلری، نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری. اقل تا ماغ دا اکسیجن دبایی تا چیری ضرورتی وی دوال اکسیجن دبایی ور تا وزای کهی تر څو پورې چې هغه ناروغ په زر د لزقو یا 15 لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر دغونه اکثریت دا ویل به کنه وی زکه کیدای شي بعض شپخونو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې پال او انټرلکټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغل ته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر دغو انډیکیشن یا استتباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه انټرلکټور ته هغه ناروغ وصل کیږي او بل په امبولانسو کې هم موږ کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلاتور مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسومه زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کفایت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته غو بل روغتون ته ورسیږي او بل د دې تر څنګ ښاغلی بشیر هېڅکله موږ هم ناروغ په دې حالات کې نه پرېږدو یعنې چې دی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هات شکل باندې دی وینټیلاتور ضرورت پیدا کی حتما د غنارغان په استپ با استپ یعنی په مزمن شکل باندې دی وینټیلاتور ضرورت پیدا کی نو تر هغه پورې زموږ د امبولانسونه د اکسیجن د بیک چیرې ورته یا بسرونه کی دوه مورته پسته کو ته هغه روغتونه پورې ناروغ ته سوالای شو
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو د وخت څخه اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نور بس تخ پرونه روانه ده اغلی امیل زبست تاسو څخه پښتنه وکم تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابلو خبرو کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې جنونی شونځیو او ترشپژم ټولګي پورته شونځیو ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم جنونی اوس نور نسی کولای چې درس ووایي ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د تیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي
مننه کوم واقعا دا ما همیشه خپل غږ پورته کړی دی چې سم د چوس ډېر بخښنه غواړم اوس دا احساس نه کوو خو په یو مقتی زمانه کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي یا هغه تیپ ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې لپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه په راتلونکي کې مونږ د همیش د پاره دغه ټولنه و متخصص نه لري خزینه ډاکټره به کمبود وي د نورو یوادونه به غواړي په بلا به اخته یو خو دا لوی ملي خیانت شو دا یو ظلم شو دی هیواد ته دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او څه کم دی درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو نه مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي همداسې به ځورېږي همداسې به کړېږي او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده نورې نورې برخې بندې شوې دا دا یو لوی درد دی دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي لیکل کېږي هم دا دا هیڅ څوک نه بخي هیڅ انسان یې نشي بخلی هیڅ افغان یې نشي بخلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی او اوس هم چې خلک فرار کوي هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل معنوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي ځکه شرایط دلته ورته نشته مشکلات دلته ورته زیات دي زه دا نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي خلک وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانې مخکې قدرمنې خور وویلې زه د هغې خبرې ټول تاییدوم زه په خپله بستره وم ما په خپلو سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي هغه هم محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي و هر څه پکې شته دي دنیا ګود ګلزار دی و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي والله که ورته هېڅ شی نه وي دا خو واقعیت دی دا تاریخ یې واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلې مونږ دغلته اوسېدلي یو ځوانان شوي یو زړې شوي دي مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي کاشکې داسې وای اوس خو به هر څه ښه وای مونږ به ټول راضي وای دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې دا خو به ډېره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کېږي خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي خو دی پکې اوسېږي ده ته به به هر څه ښه ښکارېږي مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بلې ډېره مننه. بلې بلی آغلی امیل که تاس پا دی برخه که چو خبری وکی چی دا داکتر سیب چی خبری وکده نست تاسو پا نظر داکتر سیب عمری ویل چی شدی باید هر ترایمستر چی دری میاشتی دا پا وینا باندی باید هر دری میاشتی چی کلا یو شد امیدواری یا حامله ی باید داکتری تورسی او مشوره ورس خواخلی زکا چی پا دی یو کال یا نه میاشتی که هر چا پیشیدائی سی یعنی کچنی تا هم خطر پیشیدای سی مور ته خطر پیشیدای سی یا دغه چې باید ځان مطمئنه کړی چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه شزه چې یو بل انسان ته ژوند ور بخش کوي ور زیږوي د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي دغه ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري په ښارونو کې ژوند کوي آګاهي لري پوهېږي په دغه مسله باندې دا کار کولی شي او د دې شرایط لري د دې امکانات لري او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی یو جهان دی ورته درد او هر څه یې ګالي که نه امیدواره دی چې هغه راضي وي دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي یا هغه خدای مکړه په تکلیف وي یا زه په تکلیف شم یا زه ژوندي ونوسم یا دا معیوب وي خدای مکړه او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي. زیږونو ته پوهېږي چې دغه زایمان دا څومره سخته ده څومره سخت یو مور دی یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي هغه یې هیرېږي. خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته نه دغه خلک شرایط لري نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسېږي دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او ډېر توجه نه کوي او که مور غواړي حتی اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګانو نه په اطرافو کې خلک اوري پوهېږي دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل بل یا څوک اوزګار نه دی هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته یا ماشوم دپاره نشته یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالت یې چې ځان ته یو اطمینان په حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي هغه ډاکټر وګوري یا ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کېږي هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز صحي ته یې بوزي یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي د هغه نظر وګوري د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پویږي دا چارې تر سره کیږي او اکثرا لمنځځي دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لری پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان لمنځځي په دې حالت کې.
مننه اغلی امیل. اغلی سیلاب ستاس خبر بل پښتنه وکم چې تلکه تاس چې واره د اغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې تاس مخ کې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د شذ سره وي او شذ یوازې نست کولای چې ډاکټر ته لاړ شي دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبر هیڅ جدي نه غني چې د یو شذ وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره وګوري دغه استون زستاسو په نظر باندې څومره د شوزو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نور کوي و دې خبرې ته
ډیر زیات لري هم مزه فقط کابل دا لری ولسوالیان وګورئ د کابل نږدې ولایتونه وګورئ تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي حتی په فیلی شرایط کې نه بلکې په دې څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه په هر حصه کې ښځه د ډېرې جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب دی د دولتي شفاګانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي ډېره فعاله وي اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دي اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په همغه سیمه کې د دوی سره چې څوک یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوسته وه د دې لپاره چې ودې د ده اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم په کابل کې داسې میرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي وایي ته دې نه استفاده وکړه دې نه ښه کېږي اما که د یو نارینه هسې په سر هم رادرد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي وایي پیسې مې در باندې دي که هغه یې لوري که هغه یې ښځه یي که هغه یې موري که هغه هر څوک یي ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي شفخانه کې مثلا ډاکترانو ته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي که هغه شخصي یي که هغه دولتي بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نشي کولی اما ډېر داسې فامیلونه یي چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري ما دوی ته دا زړه نه ښکي چې د امیغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي هغه په کور کې نارینه ته ووایي نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اوناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاه نه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو نور بستی خبرونه مو واوریده زموږ لاملمنو اغلی مستوره سیلاب اغلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.